السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لاس بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست ویم په دغه پروګرام کې وړاندې د ازادي رادیوي مجله خبريږي خو ترغه مخکې د خبرونو راپورونو وخت لرو تر هر څه مخکې به خبرونه خبر شي د مهمو خبرونو سرټکی د امریکا دفاع وزیر لوید آستن د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د ازبکستان او تاجکستان د بهرنیو چارو وزیرانو سره پرون کتلی او د خبرو اجنډا کې افغانستان په سر کې ځای درلود او د نړۍ د فوټبال د وتلي ستوري لیونل میسی او بارسلونا قرارداد ختم شوی دی پوره خبرونه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د ازبکستان او تاجکستان د بهرنیو چارو وزیرانو سره د جولای په لومړۍ کتلې دی په دې لیدنه کې افغانستان د خبرو د اجنډا په سر کې شامل و امریکا چې د روان کال د سپتمبر 13 ل افغانستان خپل ټول سرتیری باسي په دې هدف په منځنی اسیا کې د خپل ملګرو هیوادونو مرستې غواړي په واشنگتن کې تر سره شوې د لیدنې داسې مال شوې چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې وسلوالو طالبانو لزګونه ولسوالۍ نیولې او د افغان حکومت او امنیتي قواو د نسکورېدو اندېښنې پیدا شوې دي د افغانستان په شمال کې طالبان او د ازبکستان او تاجکستان پولو ته څیرمه ځینې ولسوالۍ نیولې چې د منځنۍ اسیا د دواړو هیوادونو ته هم د امنیت ممکنه ګواښونه مخې ته راوړلی شي بلینکن د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف سره یو ځای د خبرې غونډې پر مهال وویل هغوی د سیمې او په ځانګړي ډول د افغانستان د امنیت په اړه شریکې ګټې لري نوموړي همدارنګه د تاجکستان د بهرنیو چارو له وزیر سراج الدین مهرالدین سره د لیدو پر مهال د افغانستان پر موضوع خبري وکړي او له تاجکستان سره د خپل هیواد د ژمنتیا یادونه وکړه د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر جنرال بسم الله محمدی پرون ماخام د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن سره په خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي او ستراتیژیک همکاري په اړه بحث کړه دفاع وزارت په یو بیان کې وایي خغلی آستن په دې ټلیفوني خبرو کې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه وښوده او دا یې د یو هر اړخیز تفاهم ته د رسیدو پر وړاندې خنډ وباله د بیان له مخې د امریکا د دفاع وزیر همداراز په افغانستان کې دایمي سولې ته د رسیدو لپاره د مذاکراتو له فرصت څخه د کار اخیستلو پر اهمیت ټینګار وکړ دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی او تقریبا هر ورځ د ولسوالیو د لاس په لاس کېدو په اړه راپورونه ورکول کېږي د چک جمهوریت د افغان هوایي ځواک د پیلوټانو د روزنې او نورو پوځي برخو کې له افغانستان سره د مرستو د دوام ژمنه کړې په پراګ کې افغان سفیر شهزاد ګل آریوبی وایي دا ډاډ دته د چک جمهوریت دفاع وزیر لوبومیر میتنار په خپل وروستۍ کتنه کې ورکړه
د چک جمهوریت اصلي برخه چې دوی غواړي کومک وکړي هغه د افغانستان د پلوټانو روزنه ده دوی په دې برخه کې خوان تقریبا 400 پلوټان د افغانستان پلوټانې په چک کې روزلي دي او د هوایي ځواک تخنیکی برخه کې هم دوی لیواله و چې موږ سره همکاري وکړي
په افغانستان کې د چک جمهوریت پوځي حضور څو ورځې مخکې پای ته ورسید افغان سفیر ښاغلی آروبی وویل ولسمشر میلوش زیمان صدر اعظم اندری بابیش او دفاع وزیر له افغانستان سره په اړیکو کې د نوي سفر کې د پیل خبري ورسره کړې د ننګرهار چارواکي دا کوي چې په دې ولایت کې د پاکستانی وګړو په ګډون دوه وشتنه وسلوال طالبان مړه او ټپیان شوي د ننګرهار ولایت مطبوعاتي څانګې پرون په یو بیان کې ویل په شیرزاد ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په ځوابي حملو کې د طالبانو 9 تنه پاکستانی وسلوال وژل شوي او 14 نور جنگیالي ټپیان دي بیان زیاتوي په دې نښته کې افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي د اروپای ټولنې د درملو د قوانینو د ادارې EMA مسول مشروعي د دې ټولنې لخوا د کورونا ضد تایچوي واکسینونه د دې ویروس د اوختو یا نویو بڼو پر وړاندې هم اغیزمن دي د دې ادارې د روغتیایي ګواښونو پر ضد پالیسۍ د څانګې مشر مارکو کاوالیری پرون د هالند پلازمېنا امستردام کې یوې خبري غونډې ته وویل
We are aware of the concerns caused by the
موږ د کورونا وایرس د دلتا او نورو بڼو د چټک سرایت لکبله ل اندېښنو خبر یو خو ښکاری هغه څلور ډول واکسینونه چې اروپאי ټولنې تایید کړي د کورونا وایرس د اوختو بڼو چې په اروپا کې په دوران کې دي او له هغه ډلې د دلتا بڼې پر وړاندې د وجود ساتنه کوي
دا څرګندونې داسې مال کېږي چې د اروپایي ټولنې په ځینو غړو هیوادونو کې د کرونا ویروس د نویو بڼو د چټک سرایت له کبله اندېښنې په زیاتېدو دي. د نړۍ د فوټبال د وتلي ستوري لیونل میسی او بارسلونا قرارداد پای ته رسېدلی دی. دا په دې معنا ده چې لیونل میسی اوس د نورو ټیمونو لخوا پیرل کېدای شي. میسی او د هسپانیې د لالیګا د فوټبال لوبډلې بارسلونا ترمنځ تړون د جولای په لومړۍ پای ته رسېدلی او تر اوسه داسې ښکاري چې د نوي تړون یا د تړون د غځېدو څرک نه لګېږي. د بارسلونا او میسی ترمنځ د څلورو کلونو په مخه 500 میلیونه یورو تړون شوی و، خو د سپورتي چارو د پوهانو په باور د بارسلونا 1 میلیارد یوروی پور د کووېډ اغېزې او د منصفانه مالي لوبې سلابه خای بیا د سپورتي لوبغاړو د پیر د ورته لوی تړون مخه ډاب کړي. د میسی د پیرلو لپاره د انګلستان د مانچستر سیتی او د فرانسې د پاریس سن ژرمن د ټیمونو نمونه ډیر یادېږي، خو تر دې دمه هیڅ جزئیات نه دي خبره شوې. لیونل میسی دمګړې د په کوپا امریکا سیالیو کې د خپل هیواد ارجنټین په ګټه لوبېږي، چېرته چې وروستیو لوبو ټول ګوته په غاښ کړي او په وروستۍ لوبه کې بیا د بولوویا په وړاندې 2 ګولونه هم وهلي دي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. خبرونه مو واوریدل، کولی شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویبپاڼه azadiradio.com کې ولولئ. راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. د افغانستان د سولې د مذاکراتي ټیم غړي فوزیه کوفی وایي چې د طالبانو لخوا په تازه نیول شویو سیمو کې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کیږي. هغې دا خبره بېګال ازادي راډیو سره په مرکه کې وکړه. په دې وروستیو کې د هیواد د شمال او جنوب یو شمېر ولایتونو کې په پراخو سیمو باندې طالبانو ولکه ټینګه کړې او په څو ولسوالۍ د جګړو په ترڅ کې لاس په لاس شوي دي. طالبانو بیا د اغلی کوفی د خبرې رد کړې دي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې جګړو او تاوتریخوالي په ټول افغانستان کې زور اخیستی او تقریبا هر ورځ د ولسوالیو د لاس په لاس کېدو خبرونه را رسیږي، په قطر کې د افغان دولت د مرکچی پلاوی غړي فوزیه کوفی وایي له ځینو هغو سیمو څخه چې طالبانو نیولي د ښځو پر حقونو د تیری راپورونه ترلاسه شوي دي. میرمن کوفی په دوحه کې د روانو بین الافغاني خبرو د سرنګوالي او د طالبانو لخوا د وروستیو جګړو په ترڅ کې په نیول شویو ولسوالیو کې د ښځو د بشري حقونو د وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل
گفتگوهای صلح او سرعت لازم را کې
د سولې په خبرو کې هغه لازم سرعت چې د افغانستان له غشتنو او شرایطو سره سمون ولري نسته. په هیواد کې د ننه هم له بده مرغه تاوتریخوالی ورانی او وژنې زیاتې سوي. عام المنفعه تاسیسات ویجاړیږي او لدینو سیمو په تیره د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو څخه داسې راپورونه را رسیږي چې یو ځل بیا د ښځو حقونه سلبیږي.
میرمن کوفی په مشخص ډول د هغو سیمو نوم یاد نه کړ چې د دې په وینا هلته د ښځو له حقونو سرغړونه کیږي، خو طالبان دا یو تبلیغاتي هڅه بولي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم له ازادي راډیو سره په خبرو کې د میرمن کوفی دا ادعا رد کړه.
په عام ډول د افغانستان اسلامي امارت پالیسي دا ده چې کومې سیمې مجاهدین سره یوځای کیږي هلته مشکلات نه وي انشاءالله. البته یو تبلیغات و اتهامونه دي، خو مخکې هم شوي دي اوس هم کیږي او همدا کوم چې څوک تبلیغات و اتهامونه لګوي هغه خو خپل کار کوي.
له فوزیه کوفی پرته د ښځو د حقونو نورو فعالانو هم په اویایمه لسیزه کې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال له ښځو سره د تبعیض او د هغو د حقونو د تر پښو لاندې کېدو تورونو ته په پام سره اندېښنه ښودلې چې که ټول نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووځي نو ښایي هغه تاریخ تکرار شي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله یو ځل بیا سوله د هیواد لپاره یو مهم لومړیتوب بللی. ښاغلی عبدالله په یو بیان کې چې پرون پنجشنبه خپور شو ویلي چې که طالبان جګړو ته دوام ورکړي نو د افغانستان خلک به یې پر وړاندې ودرېږي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د اوتریش حکومت په دغه هیواد کې د څو افغان کډوالو لخوا پر یوې ماشومې نجلۍ د جنسي تیری او د هغې د وژنې پر پیښه سخت غبرګون ښودله. د اوتریش صدر اعظم د کډوالو د منلو په قوانینو کې د سخت چلند غوښتنه کړې. د قانون د تنفیذ ځواکونو په دې قضیه کې د لاس لرو په تور درې افغان کډوال نیولي. تفصیل په دې راپور کې.
د اوتریش پولیسو پر یوې 14 کلنې ماشومې د جنسي تیری او بیا د هغې د وژنې په قضیه کې د لاس لرلو په تور دوه افغان کډوال د دوشنبه په ورځ نیولي وو، خو پرون ماسپښین یې دریم تورن چې هغه هم افغان وګړی دی ونیوه. د اوتریش صدر اعظم دا پیښه په کلکه وغندله او په غبرګون کې د کډوالو لخوا د شویو جنایتونو په اړه ترخې څرګندونې وکړې. پولیسو د دې ماشومې جسد د شنبه په ورځ د پلازمینې ویانا په یوه ناحیه کې وموند، او د دوشنبه په ورځ دوه افغان هلکان چې یو 14 کلن او بل 13 کلن دی او دواړو په اوتریش کې سیاسي پناه غوښتې ده، د دې جنایت په تور ونیول شول. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس د راپور لمخه د 13 کلن تورن د پناه غوښتنه رد شوې وه، ځکه له دې مخکې هم درې ځلې د شوکې په ګډون په جنایي قضیو کې په لاس لرلو محکوم شوی و. پولیس وایي د دوی دریم ملګری چې یو 23 کلن افغان دی د چهارشنبه په ماښام په ویانا کې ونیول شو. د پولیسو د تحقیقاتو له مخې ماشوم نجلۍ له لومړیو دوو تورنو هلکانو سره پیژندل او له هغو سره په خپله خوښه د 13 کلن هلک اپارتمان ته تللې وه. د ویانا د پولیسو مشر ګرهارد پورستل وایي چې هلکانو د ماشومې ته لومړی نشئی مواد ورکړي او بیا یې جنسي تیری پرې کړی و. د پولیسو په وینا 13 کلن تورن د نجلۍ په قتل کې لاس لرل رد کړي، خو 14 کلن هلک تر اوسه خبرې نه دي کړي. د اوتریش صدر اعظم سباستیان کورز د سه شنبه په ورځ په یوه وینا کې ژمنه وکړه چې د دې جنایت عاملانو ته به له قانون سره سم سخته جزا ورکړل شي.
لازمه ده د هغو پناه غوښتونکو په وړاندې لا جدي اقدامات وشي چې دا ډول جنایتونه کوي. دا د منلو وړ نه ده چې خلک مو هیواد ته راشي، د خوندیتوب غوښتنه وکړي او بیا زموږ په ټولنه کې داسې جنایت ترسره کړي.
خاغلی کورز وویل دا استدلال د منلو نه دی چې ګنی جګړو د هلکان له ذهني پلوه ځپلی دي، او زیاته کړه چې دا ډول بربریت او وحشت هیڅ راز توجیه نه لري. د اوتریش صدر اعظم چې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو په مسله کې د سخت دریځ په لرلو مشهور دی، زیاته کړه چې دای به هیڅ کله له دې هېواده د هغو افغانانو په ایستلو کې چې دا ډول جنایتونه کوي او د دې ډول کډوالو په اړه د قوانینو د اصلاح په چاره کې زند و نکړي.
آزادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. آزادي رادیو ته غواګاست. د کونړ د عام روغتیا ریاست مسولین وایي چې په دغه ولایت کې خلک د کورونا لپاره لګیدلې محدودیتونه او سپارښتنې هیڅ نه مني. دوی اندېښنه څرګندوي چې حالات همداسې دوام وکړي نو ناروغان به زیات شي او دوی سره شته امکانات بورته بسنه و نه کړي. له کونړ په دې اړه پام وکړئ. دغه راپور ته او تر هغه وروسته به بیا د آزادي راډیوي مجله خپره شي.
په کونړ کې د عامې روغتیا مسولینو یو شمېر کسان وایي خلک د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره هیڅ سپارښتنې او لارښوونې په پام کې نه نیسي. د خلکو په خبره چې اوس هم په هر کور کې په کورونا وایرس اخته ناروغان شته چې ځانونه نه قرنټین کوي، د خپل کورنۍ او ټولنې صحت او ژوند په اړه بې پروايي کوي. دوی وایي ودونه د پوخا په څیر د خلکو په ګڼه ګوڼه او ساسرو د ګرم دي. پنځه څلوېښت کلن محمد ابراهیم مومند وایي هر ورځ د جمعتونو په لوډ سپیکرونو او په ټولنیزو رسنیو کې د ورپېښې ناروغۍ له امله د مړو شوو زیات اعلانونه کیږي. د یادو مړو جنازو ته او همدارز خارونو ته ډلې ډلې کسان روان وي، نه ماسکونه چوي او نه هم یو تر بل واټن په پام کې نیسي.
مونږ تاسو نه ځې په ډله ډله خلک هم ناشته، ځوانان هم ناشته، سپینګیر هم ناشته، په غم غاده کې راغونډيږي. ماسکونه هغه استعمال چې ضرور دی غم څوک نه کوي، خلک ناشته ولاله کوي او ګرځي راګرځي، نو په دې باندې ته باورې وسه چې دا چپه به د دې نه ډېره خطرناک شي.
عبدالحق صاحب په اسدآباد کې دکان لري. وای حکومت یوازې تعلیمي او تحصیلي دارو دروازې تړلې او نو ټول کارونه په عادي ډول دوام لري.
ودونه ماغه سره واندې کیږي، ګڼه ګونه پکې زیاته ده، بازار کې ماغه سره ګڼه ګونه زیاته ده، تر اوسه د کم شو. یوازې په دې باندې کار نه کیږي چې مکتبونه او مکاتب رخصت شي، باید دا مې پلونم بند شي، ودونو کې ګڼه ګڼه کم شي.
کونړ کې روغتي مسولین وای دوی د کووډ 19 ناروغي لپاره په اکسیجن او نور وسایلو سنبال شل بستریز روغتون لري چې تر اوسه پکې کوم ستونزې سره نه دی مخ شوی. دوی هم اندېښنه لري چې کچیرته ولسونه د دوی سپارښتنې عملی نه کړي او د کورونا ناروغان ځانونه قرنټین نه کړي نو د ناروغانو شمیر به زیات شي او اوسني امکانات به ورته بسنه ونه کړي. د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عزیز الرحمن صافی ازادي راډیو ته وویل
غا یره چکی غا داده ک زمنګ وطنوال او د کونړ وسیدون کی غا روغتي پیغامونه مرات نکی او تجمعات نه مخنیوي ونکی او لاس ورکول یا د غیګو یا د کورون ته تک نه مخنیوي ونکی خدای نه خسته دغه مساله به نورم زیاته شي چې دغه وخت به بیا منګه کېدی شي د اکسیجن د کمبود سره مخ شو، د بستر د کمبود سره او د ټول امکاناتو د کمبود سره مخ شو.
د هغه په خبره چې د کرونا لومړی څپې څخه تر اوسه د 1504 کسانو معاینات مثبت وو چې له دې څخه 3 کسان مړ شوي او نور بیرته رغېدلې دي. دا هغه ناروغان دي چې روغتیایي مرکزونو ته ورغلي او د کرونا معاینات شوي، خو خلک وایي همدا اوس هم په زیاتو کورونو کې د کرونا ناروغان شتون لري چې نه روغتون ته تللي او نه چا معاینات کړي. نو په دې حساب نه ناروغانو او مړه شوو کسانو شمیر له رسمي شمیرو څو ځله زیات دی. په کونړ کې یو شمیر کسان او روغتیایي مسولین په داسې حال کې شکایت کوي چې د پنجشنبه په ورځ د عامې روغتیا وزارت اعلان وکړ چې د کووډ 19 ناروغۍ لپاره ځانګړي شوي روغتونونه له ناروغانو ډک شوي. یوازې د تیرې ورځې معایناتو کې 1940 تنه په یاد ناروغۍ اخته شوي او شپږ تیاتری مړه شوي دي. د رسمي شمیرو له مخې په افغانستان کې د کورونا له پیل څخه تر اوسه په کووډ 19 ناروغۍ 122,000 او 1,655 کسان اخته شوي او 15,340 تنه ترې مړه شوي دي.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د آزادی رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې مولانا محمد علیم بسمل د ښه شعر په اړه تغږیږي او ترڅنګ خپل شعرونه هم را اوروي.
نو وژنه چې ولې مولا شوخ شعرونه وای بسم الله غسه شاید خنه څنګه کوي.
محل واک چې د سینمایي فعالیتونو ترڅنګ خیریه کارونه هم کوي د خپل فعالیتونو په اړه تغږیدلې ده.
تنه چې به مو مبل ځان سره اکټ کول، ځان سره خبرې کول، لزان نه مسو نفر جوړول، سو کریکټر جوړول.
په خبرونه کې نور مطالب هم لرو چې پایلې له فرهنګي خبرونو څخه کوو. د نړۍ په فرهنګي میراثونو کې د هرات ولایت د سب طرحه تایید شو. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د وی خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي یونسکو د نړۍ د فرهنګي میراثونو په نوم لړ کې د هرات د سب پاړه د افغانستان طرحه تایید کړه. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست محمد طاهر زهیر ویلي هرات ښار د تاریخي څلو په تیره بیا په اسلامي دورې اړوندو تاریخي ابیدو په لرلو سره د افغانستان دولت او نړۍ ته ارزښت لري او چې د نړۍ د فرهنګي میراثونو په نوم لړ کې شامل شي نو ساتنې ته یې د نړیوالو پام زیاتیږي. د پښتو ژبې شاعر او لیکوال پروفیسر محمد اسلام ارمانی وفات شو. پروفیسر ارمانی په 1945 میلادي کال کې زیږیدلی و. په پښتو ادبیاتو کې ماسټری کړې وه او په پوهنتون کې ډیره موده استاد هم و. د نوموړي چاپ شوي کتابونه رڼا سیوری، نیازبین پیغمبر او سلام سلام حبیبه د نعتونو ټولګې، یاران هیڅ نه وایي، دا ته په څه خفه یې، بیا به زه داسې محبت نه کوم، په زړه به غټه تیږه کیږدم، اوس مازدیګر پیغلې ګودر ته نه ځي، او دا کاڼي دا کوڅې د شعرونو ټولګې او ختمې راغلی د جانان دی د لیکونو ټولګه ده چې د لوستونکو تر ګوتو رسېدلی. هم دا ډول د لسو په شاوخوا کې ناچاپ آثار هم لري. پروفیسر محمد اسلام ارمانی د شپږ اویا کلونو په عمر د خیبر پښتونخوا په ملکان کې وفات شو او هملته خاورو ته وسپارل شو. روح دې ښاد وي. د خبريالانو او رسنیزو کارکونکو د ملاتړ مالی صندوق پرانستل شو. د دې صندوق د پرانستې په مراسمو کې د ولسمشر دویم مرستیال محمد سرور دانش، نورو چارواکو او خبريالانو ګډون کړی و. د ولسمشر دویم مرستیال محمد سرور دانش د خبريالانو او رسنیزو کارکونکو د مالی ملاتړ د صندوق بیا پرانستل مهم بلل او ویل په اوسنیو شرایطو کې د دې صندوق بیا احیا کول خبريالانو ته ضروری دي. په پای کې د خبريالانو د ملاتړ د مالی صندوق غړي هم معرفي شول چې د حکومتي ادارو او د خبريالانو د بنسټونو د استازو تر څنګ ګڼ خبريالان هم غړي وو. په ننګرهار کې په غږیزه بڼه کتابونه مخ په زیاتېدو دي. په دې ولایت کې د کتاب مینوال دا چاره د مطالعې د دودېدو لپاره مهمه بولي او وایي په غږیزه بڼه د کتابونو له خپرېدو سره به د مطالعې فرهنګ وغوړېږي. دا کتابونه په سیډي کې ثبتېږي او یو کس یې د سفر او کار په وختونو کې اورېدلی شي. په دې اړه نورحال په راپور کې:
اریبور خپل اغیزناک سترګې زما په سترګو کې خښې کړې. ما چې ورته وکتل سستو.
صحت سمسور یو له هغو لیکوالانو او ژورنالیستانو دی چې لسګونه کتابونه یې غږیز کړي دي. دی په دې چار له شاوخوا درې کالو راهیسې بوخت دی. په غږیزه بڼه کتابونه ثبتوي او بیا یې د ټولنیزو شبکو له لارې خپروي. نوموړی د دې کار موخه په ټولنه کې د مطالعې فرهنګ دودول او په دې توګه د خلکو په معلوماتو کې زیاتول یادوي.
دغه برخه کې چې د تر درې سوه نه اخوا ما غږیز کتابونه ثبت کړي دي، ریکارډ کړي مې، او دغه کتابونه یوازې لنډې کیسې دي، ناولونه دي. د دې تر څنګ یو د قصص الانبیا کتاب دی چې د پیغمبرانو کیسې وي. دغه کتابونه چې دي دا د بېلابېلو لیکوالانو دي. په دې کې ژباړل شوي کتابونه دي، یعنې یو مشهور کتاب هغه دی څو ژبو ته ژباړل شوی
رسیږي چې دغه لړۍ په دې وروستیو کې په افغانستان کې هم پیل شوې، کوم چې په ننګرهار کې تازه مخ په غوړېدو ده. اجمل پردیس په ننګرهار کې د یوې خصوصي راډیو له لارې غږیز کتابونه خپروي. د وایي څه ډول چې لازمه ده په هغه کچه په هیواد کې په غږیزه بڼه کتابونه نه خپرېږي، خو هیله من دی چې دا وضعیت به د وخت په تېرېدو ښه شي.
کتابونه یوه بڼه ده چې موږ یې د رسنیو له لارې نشروو او خلکو ته وړاندې کوو. موخه مو دا ده چې د ټولنې وګړي مطالعې کولو ته وهڅوو او د زده کړو لیواله شي. هغه ځوانان چې کتابونو ته لاسرسی نه لري، هغوی وکولی شي چې په غږیزه بڼه کتابونه واوري او دوی هم په راتلونکي کې د کتاب لیکلو لیواله شي. په اوسني وخت کې کتابونو د غږیز کېدو لړۍ کمرنګه ده، خو زه مطمئن یم چې په راتلونکي کې به انشاءالله دا لړۍ پراخ.
د ننګرهار یو تن اوسیدونکی خپلواک وایي که د کار پر مهال کتاب نشي لوستلی، نو ډیر کله له ځایي راډیوګانو په غږیزه بڼه کتابونه اوري چې له همدې لارې یې ډیر څه زده کړي دي. دی په غږیزه بڼه د کتابونو د دود د زیاتېدو غوښتونکی دی.
ډیر وزګار خلک نه لرو چې مطالعې کتاب دمو لري، او بل نابینا ورونه هم لرو چې هغوی هم ته مهم کار د غږیزو کتابونو ثبتول دي چې هغه خپرندویو ټولنو ته میډیاګانو ته دا مهمه ده چې غږیز کتابونه ثبت کړي، او په راتلونکي کې هغه ورونه چې نشي کولی کتاب ولولي هغه د غږیز کتابونو څخه ګټه پورته کړي. نابینا ورونه دي چې هغه هم کولی شي د غږیز کتابونو څخه کتابونه ولولي ګټه ترې.
عائشه احمد زید ننګرهاري و اوسیدونکي ده. دا په غږیزه بڼه د کتابونو خپرېدل د ټولنې پر نورو وګړو سربیره د میرمنو لپاره ډیره ګټوره بولي. وای میرمنې کولی شي چې په کور د ننه له کورنیو چارو سره سره په غږیزه بڼه کتابونه هم واوري.
دې سره نه یوازې ځوانان او نارینه ترې ګټه اخیستلی سي، بلکې له دې څخه کولی شي موږ میرمنې هم ګټه واخلو. هغه میرمنې چې بې سواده دي په یو موضوع باندې دوی پوهېږي، د هغې اړوند دوی معلومات پیدا کوي چې دا ورته واقعا ګټه لري، بلکې سوادار میرمنې هم ترې ګټه اخیستلی سي. و میرمن با سواده د خو هغه وخت نه لري چې کتاب مطالعه کړي. د کور مصروفیت او فشار ده، نو کولی شي له دې سره هم دغه معلومات واوري، هم معلومات زیات شي او خپل
غږیز کتابونه د کتابونو هغه بڼه ده چې خپل لیکوال یا د کتابونو مینوال کتابونه په غږیزه بڼه په سی ډي کې ثبتوي، چې دا ډول کتابونه ډیری وختونه د سفر او کار پر مهال اوریدل کیږي. خو په عمومي ډول غږیز کتابونه د نالوستو او نابینایانو لپاره ثبتېږي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې لا آزادی رادیو
بسمل خپل پنځش پاک ځای مین وو. بسمل خپل پنځش پاک ځای مین وو. موږ ته یې ویل چې عاشقي د خدای عذاب دی. مولانا محمد علیم بسمل چې درې شعري ټولګې چاپ دي پریمانه مینوال لري. د نوموړي د شعر یوه ځانګړنه دا ده چې د خپل ژوند ډېرې خاصې تجربې د شعر لمنې ته راوړي. په دې خپرونه کې مولانا بسمل د ښه شعر د ځانګړنو په اړه راته غږیږي. له نوموړي سره مرکه هم په یوه شعر پیلېږي.
کومه تیاره مې چې په کار ونو هغه تیره وه. کومه تیاره مې چې په کار ونو هغه تیره وه. خدای زه په داسې وخت کې ستوری کړم چې شپه تیره وه. ځواني نشه ده خو ما خوند له دې نشې وانخیست. ځواني نشه ده خو ما خوند له دې نشې وانخیست. زه چې تر څو پرې خبرېدمه نو نشه تیره وه. او مان ته یو ښکلی په خندا سو خو ما سخت وژړل. ما ته یو ښکلی په خندا سو خو ما ډېر وژړل په دې افسوس چې مې د مینې زمانه تیره وه. چېرته داستا خمار سترګې چېرته مونږ غریبان. چېرته داستا خمار سترګې چېرته مونږ غریبان. بس نو همداسې به د خدای پاک اراده تیره وه. او د خط په ګرد کې بسمل ځکه خپل زړګی لټاوه. د خط په ګرد کې بسمل ځکه خپل زړګی لټاوه. په دغه لاره ستا د حسن قافله تیره وه.
بسمل صاحب، نن سبا مو ډېر شعرونه نه راځي، علت یې څه دی؟
ویله نو زه خو داسې وایم سې کېدای سي شاعري مې د پخوا په نسبت ډېره سوي، خو هغه یو شعر زه نه پوهېږم چې چا ویلی وای. مونږ په کال کې یو غزل ولیکو، یاران په دې کې هم نخرې وباسي. د نخرګرو د نقادانو لډاره هم نسو خپرولی. او بل زه خپله په دې اند یم که نه سه ښه شاعران زخته ډېر دي. زه چې ښه شعر ولیکم بیا یې هم نه خپروم. زه د ډېر ښه شعر پسې ګرځم ځکه سه شاعران ډېر دي او هر څوک شاعر ده. او هر څوک غواړي چې مثلا استاد سي ښه شعر ووایي. نو که چېرې زه داسې یو شعر ونه وایم سه د هر چا خوښ نه یي، او که چېرې داسې شعر د ما په وس کې نه یي سه مثلا هغه په کلونو کلونو پاتې سي، نو بیا زه په داسې شعرونو باندې بیخي وخت نه خرابوم سه هغه هر څوک لیکلی سي. بس دا مې د ځان سره له اوله ورځې نه سه که د شاعرۍ میدان ته راغلی یم. او سره له دې چې مثلا زه په یوه خانقاه کې زېږېدلی یم، په یوه مدرسه کې مدرس یم، د مدرسې او دارالحفاظ محتمم یم، او د چا خبره چې لی مې لږه ولي د صوفیان سره مې مخ تر کړې دومره شوخي کوم. نو زه باید داسې یو شعر هم ووایم چې هغه په دغه په دې باندې وورځي سه سړی په داسې ځای کې دوده شروع نه وایي. نو باید یا سم شعر ووایي که نه بیا دې بیخي نه وایي.
یعنی څنګه یو شاعر ته پته ولګي چې زما دغه شعر ښه شعر دی یا ډېر ښه شعر دی یا ښه شعر نه دی؟
نو لکه څنګه د ما نظر ده که نه، لکه څنګه سې مطلق شاعري فطري ده، ښه شاعري ما ته همداسې ښکارېږي. نو دې دپاره مطالعه پکار ده د ما په اند. نو څوک سې په دې باندې ځان پوهوي سې مثلا دا په دې باندې پوه سي سې دا ښه شعر ده او دا خراب شعر، نو باید همدغسې کتابونه مطالعه کړي د نقادانو. مثلا د روحي صاحب شعر پېژندنه ده، هغه دې ځان ته پیدا کړي. د علامه الطاف حسین حالي مقدمه شعر و شاعري ده. همداسې د ښو شاعرانو شعرونه دي، هغه دې وګوري. او کوم شاعران سې مثلا په ټولنه کې ډېر ستایل کېږي. دلته خو پهلوان شریکې هم ډېرې زیاتې دي که نه، انډیوالي هم ډېره زیاته ده نه. اول په دې خبره ځان پوه کړي سې مثلا دغه شاعر سې مشهوره سوی ده که نه. دې شعرونه په رښتیا ښه شعرونه دي. بیا دې په دې شعرونو کې تصور وکړي سې مثلا دا شعرونه ولې خلکو خوښ کړل. همداسې خلکو خوښ کړي دي او دومره مشهوره سوي دي، خلک ستایي د دا ښېګڼې د ښېګڼو ځایونه را پیدا کړي. نو بیا دې هماغه لاره تعقیب کړي. او بله خبره دا ده که نه، څوک څنګه په ځان په دې باندې پوه کړي سې مثلا ښه شاعري ولیکم. الطاف حسین وایي، الطاف حسین حالي وایي شعر، البته دا خبره مې غالبا د ملفت صاحب په نثرونو کې هم لوستلې، سه د شعر تړاو د ژوند سره څومره قوي همدومره به ډېر لوستونکي هم لري او ډېر خلک به یې خوښوي هم.
تاسو د الفت صاحب دا خبره وکړه چې شعر څومره د ژوند سره تړلی وي، خو یوه خبره دا هم کېږي چې په شاعرۍ کې خیال هم ډېر مهم دی.
د خیال مطلب دا نه ده چې شعر د مطلقاً آسماني که نه. شعرونه باید شاعرانو یا مثلا نقادانو تقسیم کړي دي، یو آسماني شاعري ده، یو زمیني شاعري ده. آسماني شاعري هماغه مطلق خیالي شاعري ده که بېدل سي کړی ده که نه، ټول مکمل خیال ده، استعاري دي. او پاتې څه دغه زمیني شاعري که نه، دغه زمیني خبره ده مثلا په خیال کې راونغاړي. ځکه داسې نه ده چې مثلا دا دای د مثلا خلکو ته شیرونه او کېو د ځوان سره د مطلق تړاو د خیال نه پکې دغه مثال مثلا زه درته وایم کنم مثلا رحمان بابا وايي خدای خدای د دنیا چې تو خدای دی با دا یو شیر د زمینی شیر د پېستنا خو د کمپلې کې خیال نسته دا یو شیر نه ده د ما مطلب دا نه ده چې رحمان بابا ښه شاعر نه ده خو د ښو شاعرانو په شعرونو کې بیکاره شعرونه شته دي د رحمان بابا دغه شعر هسې یو نصیحت ده د منبر خبره ده کنه دا شعر نه ده نو د ما مطلب دا ده چې مثلا د منبر خبره د ناګر صاحب پېستلا باندې په شپې کې وکړي
خو دغه د زمکه مسائل باید یو څوک ارادي راوړي د شاعرۍ موضوعات کړي
او د پاکستان کې ځکه مثلا زه خپل د سې ورځ ماته چا ویل کنه چې دا اول ولنه لیکي او لاندې کې سي ولنه لیکي غالبا په ورادو کې وخت پرونه وکنه یو ورځ کې د پښتنه وکړه نو اما جواب مو سم ما تر په ځل کېږي سي زه ځکه ناول نه لیکم کسی نه لیکم سي زه باید کوشش وکم سي یو ناول خبرې په یو وخت کې وکم زه به تاسو ته یو خپل یو بیت په مثال کې وړاندې کوم قطعه د فرخندې پر منار ما سي د فرخندې مرګ په وجلو او نه وجلو کې چې دا ښه کار وسو بد کار وسو هغه نه یادومه خو ما سي حالات ته وکتل دا وطن ده سي یو وطن ده سی دلته څوک د چا ملات تړل کېږي هغه مظلومیت په پام کې نه نیول کېږي مثلا یو چا باندې د شهید نوم کېښودل کېږي په هغې باندې هم سړی شکي یو کس یې مظلوم یې په رښتیا شهید دی د هغه پوښتنه څوک نه کوي او یو بل کس یې هغه مثلا ګرم هم یو واقعي شهید هم نه وي او خلک د هغه نه شهید جوړوي خپل اهداف لري مثلا یو شاعر وایي وایي بېګا شپه یې له شمې سره جنګ کاوه مړ شو سهار یې نوم پرې کېښودو پتنګ د محبت دغسې یوه ټوکه په ټولنو کې کېږي دا فرخنده را واخلو مثلا دې ته ما یو بیت ویلی دلته چې په چا د شهید نوم کېږدي پرې وژاړي شک راته پیدا شي هسې نه چې دا هم غلوي دلته خو مجرم په دې مجرم دی چې مجرم نه دی دلته به پښتنه د مظلوم د حق هم چلوي نو دا داسې یوه خبره داسې په ماسې مخې شروع د زمینی خبره ده کنه د ټولنې مشکلات دي خو لیکن ما په خیال کې راخیستې داسې ادا مې نه ده کړې نو دا خبره هغه کسانو ته کوم لکه تاسې پوښتنه وکړه چې یو څوک غواړي څنګه ښه شاعري وکړي
اوس که یو غزل راته وایې
دا ستا په یاد ژوندی دی ښه نو څنګه یې کوې دا ستا په یاد ژوندی دی ښه نو څنګه یې کوې اشنا دا خو زړګی دی ښه نو څنګه یې کوې په خاورو خو مې خدای که پیرزو کېږي ځوانې مرګه په خاورو خو مې خدای که پیرزو کېږي ځوانې مرګه یخ ښکل یې خو مرګی دی ښه نو څنګه یې کوې او پوهېږمه چې ښکل یې کبرجن دی عشق ګناه ده زړګی خو لیونی دی ښه نو څنګه یې کوې نو وژنې چې ولې ملا شوخ شعرونه وایي بسم الله دغسې شی دی ښه نو څنګه یې کوې
بسم الله صاحب تاسو مخکې وویل چې د ټولنې ورځنی موضوعات هم کېدای شي د شعر برخه شي خو دغه تفکیک څنګه کېدلی شي چې دغه موضوع یا دغه پیښه شاعرانه کېدلی شي او دغه نه شي کېدلی
یاره زه خو په دې اند یم کنه چې د دې خبرو لپاره قاعده نسته دا ذوق ده نو یو څوک چې مثلا مطالعه وکړي د شعرونو ذوق لري یا په ذوق حتی ما د ندوي صاحب په لیکنو کې دا هم نسته دي چې انسانیت د پېژندلو لپاره او د انسان د پېژندلو لپاره هم قاعده نسته هغه شی په ذوق معلومیږي او دا مسله چې موږ ذوق څنګه پیدا کړو باید موږ د اهل ذوق سره ناسته ولاړ وکړو نو چې کله موږ د اهل ذوق سره ناسته ولاړ وکړو د اهل ذوق کتابونه مطالعه کړو نو موږ بیا په دې باندې پوهېدلی شو کنه چې د ښه شعر د ما ښه شعر به دی او دا نه ښه شعر وایي نو د دې لپاره نه قاعده شته او نه داسې یو څه شته زه اوس اورېدونکو ته وایم بس اورېدونکو دې په ځان کې ذوق پیدا کړي او د ذوق د پیدا کېدلو لاره دا ده چې د اهل ذوق کتابونه مطالعه کړي د اهل ذوق سره کښېني نو دا هم بیا ذوق پیدا کړي بیا د ذوق له لارې نه دی پوهېدلی شي چې مثلا زه څنګه ښه شاعر شم شعر د ما وکړه په دې موضوع کې چې شعر داسې دی لکه نازکه کبرجنه پیغله ځکه د هر ډول خبرو تحمل نه لري دوه رښتیا هم چې شعر ځان ته خبرې لري خو دا هم په ذوق پورې دي ما په ان تړلی ښکاري که نه نو هر څوک په دې باندې نه پوهېږي چې مثلا البته بعضې کلمات شته چې هغه اوس معنو سوي دي نو کېدلی شي چې مثلا یو څوک سم یاد کړي مثلا مخکې موبایل او رنګ او مسکال دا شیان کنه خوند نه کوو ځکه چې چا داسې په هنري انداز نه وویلي لکه څوک مثلا ذوق لري یا ذوق په هر صورت یو څوک کولی شي چې مثلا په ډېر اوچت هنري اندازې وایي هغه به ډېر بېکاره لفظ او کلمه هم بې خونده او بې انسه کلمه هم کولی شي چې خلک خوند ترې واخلي خوږی کې دا د شاعر په د کمال سره تړلې خبره ده
او استاد هغه مصری پوښتنه کوم چې نو وژنې چې ولې ملا شوخ شعرونه وایي کراته وایي چې دا ملا ولې شوخ شعرونه وایي
ولن خو ملان خو ډیر دي او زه پکې باغی مولوی يم بیا و دي همداسې ملان پکې انا سوخ شي نه وای
یو بل بیت مهمو بسم الله سب کې یاد موشي گوتی می بسم الله د غزل رباب ته جوړی وی هیر می نغمش وی ملای لکار وایستم
بس نم دې شیر کم دا مطلب سی پرود پرود ز افته شری ضرورت نه لري
اخر کی کوم بل شعر ته وای
چې د خدای فضل او کرم کله په یو زل راشي یو کله راسي پس بل راسي بیا بل راسي او زاهد زړه ته می چې غم برازی لمنځه یوړي یو نیم پی مخی خود هر کلا و تل راسی او خدایا جنت که هم پدا سزای که کور غارم خدایا جنت که هم پدا سزای که کور غارم چنه دی خپلو کرالارسم او نخپل راسی او آرام شپی سر عادت نیم افغانیم زمکی آرام شپی سر عادت نیم افغانیم زمکی عذاب دی واخ لک لک خوب ستا پسنگل راسی او پا مقتدیانو بیشل نکی ملا بسم الله با خونده ای که ایزت خدایی که پا منگول رازی
لیره مننه
تاسنه هم مننه
د تاریخ پاړه د ګڼو ملتونو تصور کې دی شي د هغوی د تیرو تجربو په اساس متفاوت وي خو که د وروسته پاتې او جنګ ځپلو ټولنو له لیدلوري ورته وکتل شي نو په تاریخ کې ډیر رنګین ګلونه نه ښکاري د ډاکټر احسان الله درمل د تاریخ نظم د تاریخ پاړه هم دا باور راسپړي
سبحونه جوړ کتاب ده لیکل شوی په وینو هر یو باب ده چې آړه وی زهاک ده افراسیاب ده چې آړه وی رستم ده او سهراب ده پرسیدلې په وهمونو ګمانونو مقدس لک نازل آسمانونو د حکمت یو خبره پکې نشتا تذکرہ د نزو غشو کمانونو هرې خوا ته جنگیالی او جنگی دلی هرې خوا ته جنگیالی او جنگی دلی د مرګونو پټالونو زنګی دلی لکابو د ابرها لخکر چاپیرا او اسونه په سرونو دنګی دلی لاکسونو ډک د جنگ د میدانونو د وحشت ګلې د ژوند په ګلدانونو تهدابونه په کړنګ د مکتبونو دیوالونه په کیدنګ د زندانونو د سرونو مینارونه پکې دنګ دي د انسان د عظمت څلی پکې ړنګ دي د کمزورې کپړې سپین بلوري جام دی پکې سکلی زورور د غرور بنګ دي اتلان پکې سرزورې جابران دي د سرونو سوداګر ټول سرداران دي ګډوي زهر په وینا د خوارانو په غمیو پسې مړه لکه ماران دي
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ صفه 12.9 او اف ام 0.15
د افغانستان په سینما کې د انجونو کمښت سبب شوی وو چې یا خو نارینه د خزینه و رول ولوبوي او یا هم فلم جوړون کې له بهر انجونی راولي چې په افغاني فلمونو او سیریالونو کې کار وکړي خو اوس داسې انجونې شته چې غواړي نارینه او بهرنۍ انجونې دوی ته مخه ورکړي او دوی د افغانو انجونو او میرمنو رول ولوبوي له دې ځوانو هنرمندانو یوه هم مهال واک ده چې په فلمونو او سیریالونو کې کار کوي نوموړی د دې تر څنګ خیریه فعالیتونه هم کوي د ازادي راډیو مجلې د خپرونې په دې برخه کې مو د مهال واک د مرکې اورېدو ته رابولم
خیال واک د کوم ځینه پیل وکړ، د کوم ځینه شروع و، څنګه ضرورت به شو چې سینما خاطر شي.
هر انسان په ژوند کې کله چې غواړي یو مسلک ته شروع کی، یو مسلک ته راشي، هغه دا ول نه ځان سره یو خیال لري، یو تصور لري، یو فکر لري چې ضرورت د غذای ته ورسېږم. زه هم په پاولو کې کله چې به یوازې وم، تنا چې به ما به ځان سره اکټ کول، ځان سره به مې خبرې کولې، له ځان نه مې څو نفر جوړول، څو کرکټر هم جوړول، یو به مې ښه کرکټر و، یو به مې بد کرکټر و، بیا به آینه ته ودرېدلم او هلته به مې تمثیل کوو، او ټول کورنۍ به هم زه لیدلم، ټول به ډېر په شوق به لیدل چې دغه یو مصرفیت لري چې ځان آینه سره مصرفه کوي. یعنی هغه ماشومتوب و، او زه همیشه یو فرصت پسې ګرځېدلم چې زه خپل د ماشومتوب خوبونه په حقیقت تبدیل کړم، کله چې لویږم. او ما دا کار ډېر ښه کولای شو، د خپل فرصتونه چې راته برابر شول ډېر ښه استفاده مې وکړه. او خبره دا وه چې په ځان مې باور درلوده، او ما ویل چې که ته دومره یو شي سره مینه لرې چې مثلا ته شپې ورځ له هغې سره ویده کېږي، شپې ورځ ته مثلا اکټ کوې، د هغې په خوبونه کې یو ذهن کې همدای چې ته ځان سره خبرې کوې، نو د هغې له خاطر باید مشکلات هم سړی وزغمي. نو ماته فرصتونه پیدا شول، او خوشبخته په دې وم چې په اول کې ماته له ما سره ډېر ښه ښه خلک، ډېر ښه انسانان روبرو شول چې زه یې یعنی که مکمله هم نو ما زه یې مکمله کړم.
کله چې ته راغلی سینما ته، نو کوم ستونزو سره مخامخ شوې په فامیل کې، په ټولنه کې؟
هر مېرمنه چې غواړي کار وکړي، یا هیڅ بیرون کې کار نه کړی، بیا لکه ما غوندې یو نجلۍ چې ما بیرون کې کار نه و کړی، فقط درس مې ویلې، داسې خلکو ته سخته ده چې بیرون ته راشي کار وکړي، د جامې سره نابلده اوسېږي، له خلکو سره نابلده اوسېږي، له کورنۍ د تر ټولو لوی خنډ د کورنۍ ګرځي، ځکه هغوی ته د هغوی اولاد یا هغوی ستا تشویش کوي چې کله بیرون کې، هغه بیا په داسې حالت کې چې زموږ د افغانستان وضعیت ډېر خراب دی. خو زه فکر کوم چې باید موږ د هر څه سره وجنګېږو، تر ننه پورې موږ ډېر شیان لاسته نه دي راوړي، ډېر شیان موږ د ځان خاطره نه دي کړي، مګر ما ژوند کې ما همیشه غوښتل چې زه یو ځای ولرم، یو مقام ولرم، د هغې له خاطر ما ډېر شیان زغملي دي. زما په لاره کې هم ډېر مشکلات راغلي، مګر ما همیشه هغوی ته خندلي، داسې ډېر جدي مې فکر ورته نه دی کړی، کنه ډېر ټیټ غټ مشکلات ماته راغلي دي. نو خند او مشکلات شته دي هر چاته، مګر مبارزه د هر شي سره، ځکه چې مونږ خپل د ځان خاطر یو خوب کورو، او دغه خوب د پوره کولو خاطر وخت ته خوب کورې، نو ته مجبور چې هغه خاطر هر څوک چې هغه خوب خپل پرختیا مو بدل کړي. نو که زه نن مبارزه کوم، ما یا هغه وخت مبارزه کوم، نو هغه من د ځان خاطر کول چې زه نن په دې ځای کې یم.
د اول نه چې ته سینما خواته راغلې، نو کورنۍ دې تاسو سره ولاړه وو کنه؟
باور کې ما سره چا مشکل نه درلود، مګر د سم نو چې څوک د ماته تشویق کړي کارته، مثلا ماته ویل چې سید تاسو د دې کار سره علاقه اوسي، کې خوشبختانه زموږ کورنۍ ډېره روشن فکر کورنۍ د ټول به کې درس ویل دي، ټول حتا مور می ټول، مګر خبره دار چې هغه به ماته ویل چې تاسو کوم کار شته کې دا کار د غلط نه لای خو په دې جامعې کې چې موږ یو دلته غلط دی، دلته کې غلط هم نه تا پورې خبرې راځي، خود کورنۍ تشویشونه شته دي. او ما له دې خبرو سره ډېره زیاته مبارزه کړې ده، حتی شاید دوه کاله درې کاله ما دې خبرو سره مبارزه کړې چې هر څه مې تېر کړي، دا خبرې مې تېر کړي. هغوی ما ته نه ویلي چې ستا دا کار غلط دی، مګر ویلي چې په افغاني جامعه کې ستا دا کار غلط دی. او ما هم ورسره دا کول چې بالاخره داسې ورځ راشي چې دوی ما باندې باور وکړي او پوه شي چې زما کار صحیح دی، که افغاني جامعه غلط ده نو موږ مسؤول شو دا جامعه جوړه کړو.
د دې په چې تاسو سینما کې کار کوي، خو کې نور څه مصروفیت لري؟
د سینما خو کې زه خلکو سره کومک کوم، رسته کوم، ځکه سینما زما یو شوق او یو جوش و چې هغه تر ننه هم دی، مګر هغه کوم د زړه ارامتیا چې ده چې ته یو چیرته ځې یو کار کوې آرامېږي، هغه فقط په دې کې چې ته د خپل خلکو سره اوسېږي، د مظلوم خلکو سره دې اوسېږي، ستا یو د خیر لاس خلکو ته ورسېږي. زه تقریبا یو نیم کال کېږي زه په کابل فنس چینل کې کار کوم، دلته د یو ځوانانو
یو لس نفری ځوانان دلته موږ یو ګروپ مو جوړ کړی دی، او دی کې هر څوک فقط دا مطلب لري چې څنګه خیر وکړي، خیر ورسوي خلکو ته. زما مطلب هم کله چې یعنی فرصتونه ډېر کم دي چې سینما کې زه کار وکړم، نو راغلی یم دلته خیریه کارونه هم کوم. زمونږ هیوادوال چې کوم خارج کړي یا کوم افغانستان کې دوی پیسې رالیږي، بیا موږ خبرونې ثبتو، بیا د خلکو یا د ماشومانو زه خپله یو خبرونه لرم د ارزوی کودک په نوم باندې، د هغوی کې چې ماشوم هر هیله وکړي نو هغه هیله ورته پوره کوو، او دا ټول کار زمونږ هیوادوال کوي. فقط یو څوک باید وسیږي چې دوی لیډرشپ ورته وکړي، یا د هر څه منظم کړي چې زمونږ یو ګروپ دی او دا ټول کارونه موږ کوو. یعنی ډېر خیریه کارونه مو کړي دي، نو دې کې زما زه خپله راحتی کې ما او خوشاله یم چې دې کار کوم.
د دې په خوا کې تاسو مدلنګ هم لکه چې کار کوي، د دې پاک لم لکه دې شمو ته معلومات راکړي.
کله چې سینما کې اوسېږي نو خامخا باید مدلنګ هم وکړي، دا ضروري امر نه دی، مګر زما د فیشن سره هم ډېره علاقه وه. د فیشن سره مې ځکه علاقه وه ځکه چې زمونږ افغاني لباس فکر کوم د نړۍ تر ټولو ښایسته لباس افغاني لباس دی، او هغه چې کله افغان میرمنې واغوندي یو ډېر متفاوت ښایست ورته بخښي. نو د هغې خاطر موډلنګ هم زما فقط د دې خاطر او دلیل یې دا و چې زه موډلنګ ته راشم او فقط د افغانستان اصیل لباس زه نمایش ته ورکړم. کېدمه چې تر ننه هم زه همیشه د افغانستان اصیل لباس نمایش ته وړاندې کوم او د افغاني کالو موډلنګ کوم.
ډېر ښه. ستاسو لاسته راوړنې څه دي؟ څومره مثلا فلمونو کې کار کړی، سیریالونو کې؟
ما تر اوسه پورې په څلورو سیریالونو کې کار کړی دی په همدې 500 کالو کې، او تقریبا 15 فلمه 15 فلمه ویلی شم که غلط نه کوم، 15 فلمو کې کار کړی دی. چې تر دې ډېر لاسته راوړنې د دې د شرخي سرخ فلم دی چې ډېر نمایشي خوړلې په هر فیسټیوالونو کې، خارجي فیسټیوالونو کې ډېر نمایشي خوړلې دی، جایزې هم اخیستی دی. او د همدې سره شلتر خانی ام په نوم باندې ما فلم چې هغې کې مې هم یوه جایزه واخیستې ده، او هغه فلم باندې موږ ډېر محنت کړی او ډېر کار مور باندې کړی او زحمت مو ډېر باندې کړی، او ما هیله درلودله چې هغه فلم به بالاخره یو ورځ نه یو ورځ جایزه اخلي. زه ورته منتظره وم چې بالاخره د هغې فلم نه ماته جایزه راکړل شوه.
کوم نقش کې ته ډېر ځان راحت احساس کوي، منفي مثبت؟
نقشونه د هنر پیښې خاطر نقشونه دومره فرق نه کوي چې هر نقشي، مګر دا چې یو نقش ستاسو خپل کرکټر ته نږدې اوسېږي نو هغه سره به ډېر راحت اوسېږي، معلوم دره یو خبره ده. خو زه زیاتره په آرامه نقشونه کې احساس کوم چې راحت یم، او دې سره شوخ نقشونه هم ما بازی کړی دي. شوخ رولونه مې هم لوبولي، لکه ریا سریال کې زه شوخ هم وم، او یعنی هر رول چې ما ته راکول شي زه کولای شم. خو آرامه رولونه کې راحت یم.
ستاسو د راتلونکو هدف څه دی؟ چې راتلونکو کې به درس وایي هم دی هنر کې به مخکې ځای کې؟
زه هیله لرم چې افغانستان کې صلح راشي، رخل په دې وضعیت کې چې یو داس چې یو لږ ګرامې شي، او زه خپل تعلیم زه خپل لشي زه پوهنتون ته ځم، زه پوهنتون خپل په افغانستان کې خلاص کړم، همدلته دکتورا واخلم په هر بخش کې چې درس وایم، بعد له هغې نه د ځوانانو له خاطر یو کار وکړم. هغه کوم ځوانان چې ډېر علاقه لري چې سینما ته راشي، کار وکړي، فلمونو کې کار وکړي، یو لاره دوی ته پیدا کړم، یا چې دوی راشي مستقیم مثلا درس وایي، د سینما درس وایي. په افغانستان کې متاسفانه فقط کابل پوهنتون دی چې د سینما درس ورکړي، تیاتر درس ورکړي، نور هیڅ کورس نه لري چې دوی د سینما درس وایي، یا هیڅ کوم بل ضرورت نه دی جوړ شوی چې دوی هلته لاړ شي سینما درس وایي، بیا مستقیم راشي سینما کې کار وکړي. یعنی دوی په ځان باندې لږ کار وکړي. مثلا موږ د انګلیسي کورسونه لرو، موږ د کارګاهي خیاطي کورسونه لرو، یا د همداسې کارګران ډېرې دي، مګر د سینما له خاطر تر اوسه پورې چا فکر نه دی کړی. خو زه هیله لرم که یو ورځ ما وکولای شو، توان مې و، خدای ته توان راکړی، نو زه به حتماً داسې یو څه جوړم چې هغې کې هغه ځوانان، هغه مېرمنې، هغه نجونې چې د سینما علاقه لري ما څخه راشي، دلته درس ووایي، د سینما درس ووایي، بیا زه دوی یو پل اوسېږم چې دوی سینما ته یا فلمونو ته دوی ور معرفي کړم. که زه خپله د خپل تجربې نه وایم، که
آرامی نه اوسیږي افغانستان کې. نو نه فقط سینما د ښځو او ځوانانو لپاره، بلکې هر کار به سخت اوسیږي فکر کوم. خو که وطن مو آرام شي، نو ځوانان به تر سینما هم، تر هر کار نور پورې هم ډېر توانایي او ډېر استعدادونه لري چې ډېر کارونه نور به وکړي، خو چې وطن مو آرام شي.
ډېره مننه.
ډېره مننه ستاسو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه د جمعې په ورځ 10 بجې، د سه شنبې په ورځ 8 بجې له آزادی رادیو.
اجمل پسرلای د هغو لیکوالو لړل څخه دی چې په داستاني ادبیاتو ډیر پام کوي او وخت نا وخت کیسې او ناولونه چاپیږي. په دې خبرونه کې د نوموړي یو کیسه چې هیر نومیږي زموږ همکار فریبا ظاهر راوروي.
د میوند اپارتمان دوره پر زنګ چې می ګوته کې شو ده، خدای خدای می کول چې څه څه سوي وي، لکه چې دعا می قبل سوي وه. د په خندا غیر راکړه، تر لاس نیولې د ناستې کوټې ته بوتلم. تلویزیون لګېدلی و. د ده د ښځې تر مړینې وروسته چې څو ځله راغلم، تلویزیون به مړ و، کوټه به ګډ ډوه ډوه. خو اوس کوټه جارو ده. په المارۍ کې کتابونه سره سم دي، د کوچونو پر سر یې بالښتونه ایښي. د پخلنځي خواته تیر سو. په کومه ورځ چې یې میرمن مړه سوه، داسې غلی سو چې نه یې زړه غوښتل څه ووایي او نه یې ژړل. بیا تر څلوېښته یې همداسې و. تر هغه وروسته به یې دلیل دا و چې پردی وطن دی، غم نه ویشل کیږي. یوه ورځ یې بیا راته ویل چې زمان غم کموي له مکان سره څه وکړي چې په کوټو کې ګرځي، دا یې سترګو ته درېږي، چې لوښو ته درېږي، دا ور په یادېږي، چې په کوټه کې کښینې د دې خبرې په غوږو کې انګازې کوي. د چای پیاله یې رامخته کړه، راته ویې ویل په څه چورتونو کې ډوبې. ما ورته وویل شکر دی چې غم ته دې شا کړه. له یوټیوب څخه یې د تلویزیون پردې ته د چارلي چاپلین فلم ولګاوه. په ریموټ یې د تلویزیون پردې ته اشاره وکړه، راته ویې ویل د سړي تبه رفته کړې. ما ورته وویل شکر چې غم دې هېر کړی. چاپلین په ارته پتلون کې کوژ وژ رئیس و. ما کټ کټ وخندل. د پنوک ریموټ وکراوه، ورته ومې ویل سړی کمال کوي. د چای له پیالې یې غټ غړپ وکړ. ما ورته وویل دا څو میاشتې دې غم کوه، کار دې له لاسه ولاړ، څه ګټه؟ ته هسې تکړه سه. سړه سا یې وایسته. د چاپلین د لنډ فلم له ختمېدو سره مې پر پیاله لاس ونیو. زه نور ځم، شکر چې غمونه دې کم سوي. د تلویزیون مړ کړ. زه راووتم. د بلاک تر زینو نوم رسېدلی چې دروازه یې پرانیسته، راژغ یې کړ. وبخښه، ته خو یو ځل راسه. په یوه لاس کې یې د خپلې مېرمنې عکس، په بل کې میخونه و. راته ویې ویل دا دلته مخامخ پر دیوال لګوم، ته ورته وګوره چې سیخ دی. ما یې عکس له لاسه واخیست، د تلویزیون تر میز لاندې المارۍ کې مې کېښود. د په مټ کې نیولې میخونه وشرنګول. زه ترې راووتم. د وره په خوله کې ودرېدم. خپه سوی نه وي. د چټک ټک ټک سو.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انځور.
درنو اوریدونکو، د آزادی رادیویی مجله د پای په شیبو کې یو. تر بیا ښه وخت ولرئ.
لاسو
دے خبرو باندھ تیگا کے دا جنے دخدے او در سلو منا پدے خبرو باندھ تیگا کے دا پل نازکی شنڈے سل سے زے او پل نازکی شنڈے سل سے زے بس پسند رو باندھ تیگا کے دا جنے دخدے او در سلو منا پدے خبرو باندھ تیگا کے دا ہم زولو پخازو پریوزی چی آئینی نئے حیا کولا اس دے ابلیس پا دروازو پریوزی جنے دا خودے او دا رسول منا پا دے خبرو باندی تیگا کی دا سوزڑنو کی اور نہ کرے ستا ارادے لتا ترے نلوڑے ستا بلا سنو تا اسمان راشی خدا زمان پزڑگی نزیگی چپ خائست امتحان راشی من غریبانیو منگ ہتس نلرو تد وطن خوبو نتسلاوینی پکر بلا کی ٹوکے دلے گلے یاد گلشن خوب نتلاوینی جنے دا خودے او دا رسول منا پدے خبرو باندے تیگا کی دا شو د پامیر تاجے تپس پن غر کی د بزرگ چکی دتا ترے او د بنیر تاجے جنے د خودے او د رسول منا پدے خبرو باندھ تیگا کیرا
ویختو زنی امین نو رک دے لاس میں ترر شا پوری نرسی گی جز اجرنا تا دویر راو